دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شابه آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اوري خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله ارچیوال د طالبانو د حکومت لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون تر توشیح کېدو وروسته پر ښځو سربیره پر سړیو هم محدودیتونه او بندیزونه جدي شوي. واشنگتن پوسټ یک شنبه په یو راپور کې ویلي چې پلازمینه کابل کې دولتي کارکونکي د ګیرې پرېښودو ته اړستل شوي او اکثره سلمانیان د ګیرې له کمولو ډډه کوي. دوی ویلي ټیکسي چلوونکي له محرم پرته د ښځو د انتقال پر مهال پوښتل کیږي او یو شمېر کسان چې د جماعت لمانځه ته نه ځي دروازه یې ورټکول کیږي. په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د لوړ شمېر او د وضعیت په اړه اندېښنو سره هم مهاله ماشومانو نه د ملګرو ملتونو سازمان د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف وایي چې په روان کال کې په خوارزواکۍ اخته نږدې 3.5 لکه افغان ماشومان د درملنې لپاره په روغتونونو کې بستر شوي دي. یونیسف پر خپل ایکس پانل لیکلی چې د دې ماشومانو د علاج لپاره ځانګړي مقوي خواړه خورا مهم دي او ټینګار کوي چې یوازې د ملګرو ملتونو اړوند ادارې په افغانستان کې دا ډول خواړه چمتو کوي. په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ چې ماشومان په خوارزواکۍ اخته دي وای چې د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای څو سم او قوي خواړه برابر کړي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان وایي د طالبانو حکومت په دغه هیواد کې د نن رسنیو کې په ژوندۍ بڼه په سیاسي خبرونو او بحثونو بندیز لګولې. په افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو د طالبانو حکومت له لوري د سانسور او محدودیتونو د ادعاو په دوام د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان وایي طالبانو ان په ژوندۍ بڼه په رسنیو کې پر سیاسي خبرونو او بحثونو بندیز لګولې. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکړو. د البانی لومړی وزیر ایدی راما وای هیواد یې غواړي په پلازمینه تیرانا کې مش بکتاشی مسلمانان په یو خپلواک دولت بدل کړي. راما د یک شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو یو غونډې ته وویل چې دا کار د منځلاریتوب، زغم او ګډ سولهیز ژوند د دوړېدو لپاره کوي. هغه په خپلو خبرو کې د زغم او یو بل بانلو ځینو بیلګو ته هم اشاره کړي او ویلي دي هیواد یې په دوهمه نړیواله جګړه کې یهود پناه غوښتونکي له نازي جرمنانو وژغورل او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته یې افغانانو ته پناه ورکړه. د اسرایلو پاوز دوشنبه په لبنان کې د حزب الله په مرکزونو نوي بریدونه پیل کړي. رویټرز خبري اژانس د اسرایلو د پاوز په حواله ویلي دوی دا بریدونه وروسته تر هغه پیل کړل چې ورته معلومه شوه حزب الله پر اسرائیلو د یو برید چمتووالی نیسي. د اسرائیلو د پوز وایان دانیل هاګاری ویلي دوی د لبنان په جنوب کې ځایي اوسیدونکو ته پیغام ورکړی چې د حزب الله له سنگرونو څخه لرې ولاړ شي. د اوکراین پر زاپوریژیا ښار د روسیې د دوشنبه شپې حمله د استوګنې ګڼ شمېر جګپوړي ودانۍ زیانمنې کړې او لږ تر لږه 14 ملکي وګړي پکې ټپیان شوي. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د ژغورنې ډلو له څو زیانمنو ودانیو څخه خلک امن ځایونو ته ویستل. پر زاپوریژیا د روسیې تازه حمله یو ورځ وروسته له هغه کیږي چې چارواکو د اوکراین په خارکیف ښار کې هم په ورته حملو کې د 21 ملکي وګړو د ټپي کېدو خبر ورکړ. دا د دې سات خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان ویلي چې د طالبان حکومت پر ژوندې سیاسي خبرونه د بندیز نوې پریکړه کړې ده. په دې پریکړه کې رسنۍ د طالبان د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت په ژوندۍ بڼه خبرونه کې پر سیاسي مسلو له بحث منع شوي دي. د رسنیو فعالانو دا اقدام غندلې او ویلي دي چې طالبان پر رسنیو خپل کنټرول لا پسې زیاتوي. پاموکي رپورټ ده.
په جرمني کې میش د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان د یک شنبه په ورځ په یوې لمی کې لیکلي چې طالبانو په ژوندۍ بڼه د سیاسي خبرونو په خبرولو بندیز لګولې او دا رنګ د طالبانو حکومت د خپل خوښ شنن کی رسنوی ته معرفي کړی چې په تحلیلي او سیاسي خبرونو کې د دغه ډلې په استازي توپ غډون وکړي. په دې لامی کې راغلي د افغانستان له خبريالانو د ملاتړ سازمان د دغه نوی بندیز په تړه خپل ژوره اندېښنه څرګندوي او لټولو هغه بنسټونو چې د بیان ازادۍ رسنیو او بشري حقوقو څخه ملاتړ کوي غواړي چې د طالبانو د دې ځپونکو پریکړو په وړاندې کلک او قاطع دریځ غوره کړي. د افغان خبريالانو د ملاتړ د ویداري او چارواکي امریکا غاک سره په خبرو کې بیا ویلي چې تازه محدودیت موقتی بڼه لري او ترغې به دوام ولري څو چې رسنۍ د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره په ملتیا یو داسې کړنلار جوړ کړی چې ژوند او سیاسي بحثونه کې کوم ناپیژندل شوی شنونکې د طالبانو د حکومت په استازیتوب ګډون ونه شي کړای.
په تازه مورید کې له بده مرغه د رسنۍ او ژوندې او برنامو باندې بندیز لګیدلای او ټول خبرونه به وروسته لدې سبتیږي او د سانسور وروسته به خپرې کی. تر څنګه یو ځاګه ملمانه بحثونه ته وختل کیږي چې د نظام موافقین دي او د نظام پر نفع تبلیغ کوي.
جینو سرچینو امریکا غاک ته وویل چې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د پریکړه وروسته لاغي وکړه چې په یوې داخلي رسنۍ کې یو شنون کې په یو بحث کې وویل چې د طالبانو حکومت به هیڅکله هم د لمړنۍ دورې څخه پورته دورو کې جنو ته د زده کړو اجازه ورنه کړي.
چیزی که مهم و اساسی است به نظر من این است که حکومت موفق حکومتی است که قبل از همه و قبل از اینکه دوستان خود را بشنود و بیش از اینکه دوستان خود را بشنود دشمنان خود را میشنود و دقت دشمنان خود را میشنود، چون تنها دشمنانش است که نقاط منفی حکومت نقاط ضعیف سیاست حکومت را برملا میکند.
طالبانو په څه باندې دریو کلونو کې په پرلپسې ډول پر خبريالانو او رسنیو باندې خپل فشارونه زیات کړي دي چې لامل یې زیات شمېر رسنۍ بندې شوی او په زورګونو خبريالان په ځانګړي ډول خزینه خبريالانو خپل دندې له لاسه ورکړي دي. تازه بندیزونو ته په کتو د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه او اړوند بنسټونه باید د طالبانو د حکومت د ځپونکو کړنو په وړاندې بې جواب پاتې نشي. احمد شکیب د امریکا غاک واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټه چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټه چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمانونه لټول هغه بنسټونه چې د بیان ازادي رسنیو او بشري حقوقو ملاتړ کوي غوښتي چې د طالبانو د دې ځپون کې پریکړو په وړاندې کلک او قاطع دریز غوره کړي. د دې کلک او قاطع دریز امکانات او لارې چارې به څه وي؟ زمون همکار خایسته سعادت لامی د افغانستان پر رسنیو د څار د سازمان د پخوانی مشر سری قلات او هدي سره مرکه کړي چې په پایل کې ورته همدا پوښتنه جواب کړي.
د کوم اصلي مسله دا ده شایسته ځان چې دغه تړه یعنی د طالبانو کله د بیان ازادي سره او د آزاد رسنیو سره دوی خیالي کې نه لري، دا خاطر چې دوی ازادي تجمن نه دي، هیڅ نو ازادي نه ده، نه د خزو ازادي تجمن دي، نه د خلکو ازادي تجمن دي، نه د رسنیو ازادي، نه د رسنیو ازادي ته دوی احترام لري. دوی کله چې راغله خو په داګه وایي چې موږ یو څو میاشتې بیا د افغانستان پخوانی رسنۍ قانون هغه موږ منو او پرې کوو، خو تر اوسه پورې هغه قانون همداسې په تعلیق پاتې شوی دی او نور د دوی تقریبا 15 احکامونه راغی چې رسنیو ته محدود کول. اوس دا نیمې پرېکړه چې دوی کړې دي دوی سانسور دي، دا مثلا سانسور دي، سانسور په رسمي توګه په افغانستان کې مالی.
بله توحیدی صاحب، دوی وایي چې دا محدودیت موقتی بڼه لري او تر هغې چې د رسنیو یو کړنلاره جوړه نشي، یعنی ژوندیو سیاسي بحثونو کې ناپیژندل شوي شنون کې د طالبانو په استازیتوب خبرې ونه کی دا به جاری وي. خو کله چې دا کړنلاره جوړه نه وي زما پوښتنه دا ده د عملي کېدو لپاره قانوني توجیه څه ده؟
متاسفانه کلنرال ته ضرورت نشته تر څو چې قانون دوی وایي چې موږ د قانون رسنۍ قانون منو یا وایي چې موږ بل طرز العمل جوړو دا خو دې ته دغه معلومیږي چې دوی نه غواړي چې دغه سیاسي پروګرامونه په ژوندۍ بڼه خپاره سي دوی نه غواړي چې خلک انتقاد وکړي دوی نه غواړي چې دغه د دوی هغه کرنرال چې دی هغه مسل شي سیاسي شنون کې راشي دوی غواړي چې دغه ټول رسنۍ د دوی هغه وي د پروپاګاندا لو د سپیکر به وي او د دوی تعریفونه او توصیفونه وي بل هیڅ نور هغه لري څوک وایي چې دوی ډېرې اعمال چې دي د قانون سره ټکر کوي
نو توحیدی صاحب د سرویګانو نشټوالی خو له پخوا و چې ډېر اساسي مشکل و ځکه په ټولنه کې د ناخوالو او مشکلاتو او ضرورتونو پته نه و خو اوس چې رسنۍ هم د مستقیمو خبرونو منل شوي د خلکو د سترګو د پټولو اغیز تاسو څومره زیانمنون کوي ویني
دا خو د زیان یو ضرر دی خلکو ته د افغانستان د خلکو د حقایق او اساسي ته مشکلات پیښیږي خو اصلي دا مسله ده چې هیڅ شی په اوسنۍ وخت کې نه کتوانېږي شایسته جانې دوی په جهالت توګه دغه داسې احکام صادروي دغه ټول خلک خپل هغه سمارټ تلیفونونه ورسره دي هیڅ شی نه پتیږي نام هغه کېږي سانسور کېږي او دوی په دغه احکامو سره دغه د شایعاتو بازار تودهی کله چې رسنۍ بیا خف کارونه کې بیا شایعاتو بازار بیا
بله دوی د ځینو پلاتفورمونو د تړلو خبره هم کړی ده خو اصلي مسله ته به راشو توحیدی صاحب د دې په وړاندې څه باید وشي څنګه دا کار کېدای شي اغیزمن څوک او کومه مرجع کولای شي چې د دوی مخه ونیسي او د دوی د پریکړې بیرته لسره واخلي
د ما پان د ملګری ملتونو او دغه نور هغه هیوادونه چې علاقه لري طالبان دوی سره فراری کې پکې او په دغه لاره کې دوی تلاش ډیر هغه زیار باسي او باید دا څو شرطونه د نړیوالو ادرس نه وړاندې شي لومړی د د خزو د حقوقو تامینول بل د بیان ازادي او د ازادي آزاد رسنۍ ملاتړ کول او د هغوی ته احترام کول د خلکو د افغانستان د خلکو د حقوقو په رسمیت پیژندل او هغوی ته ژمن کېدل د دوی دره دا باید دغه څو شرطونه وړاندې شي نور
شرطونه غونډې دا ټول شوي دي کنفرانسونه خو بیا هم عملا د کار غوښتنه شوې ده
یو لارې کې شایسته جانې دغه نظام چې دوی جوړ کړی یا په خپل منځ کې اصلاح شي یا منځل شي
ډېر زیاته مننه کوو
یو کارګیل نظام دا دوی هغه هغه چې عمر زیاتېږي مشکلات به زیاتېږي
ډېر زیاته مننه کوم د افغانستان پر رسنیو د څار د سازمان په خوانی مشر صدیق الله توحیدی صاحب بریالي او سرلوړی اوسئ
متزاد در خونه بلا بیل در زونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د جوړ سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هاین د هری جمعه په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده د کابل کندهار د لوی لارې یو شمېر موټر چلوونکي او هم د لوی لارې ته چیرمه میشت خلک د یاد سړک د بیا رغونې په چارو خوشاله دي د طالبانو د ټولګټو وزارت ویلي چې په دیارلسو ځایونو کې د کابل کندهار په سړک کار پیل کړی دی پاموکي رپورټ ده
د کابل کندهار لوی لار په خاډیره کندو کپر و او د موټر چلوونکو ساتونه ساتونه بینول چې تر خپل مقصد پورې ورسیږي اوس د یاد دلارې موټر چلوونکو د دې سړک پر بیا رغاونه چلا بشپړه شوې هم نه ده خوشاله دي
نو وخت به شو در باندې ستې به مثلا سړک به خراب و مخکې خوم سلام سړک د ډېر جوبل سړک و ده دا داسې و چې مثلا یو خپلچک خراب وو بل چې ډېره خرابې و کې بده سړک
د موټر چلوونکو په باور په خوای وازه د خراب لارې ستونزه نه و بلکې د غلو ویرې او نا امنه یې هم هر سفر په یو خطرناک مزل بدل کړی وو هغه وایي لاس د بری کار وو د هر یو هڅه په داوه چې لوټلو او وړندو مرمیو خوندې سفر وکړي خو اوس تر په خوا ډېر خوندې سفر کوي او سړکونه هم ښه شوي دي
مخکې خو دا مشکل و چې بزر سیدلم خو د شپې نه شوای تللی د موسفین نه شوای تللی ټول مازار بده ما سوال بده حرکت کته غرمې پورې ستې بدرې غلې د دوه ټیم نیو او اوس خو چې
شپازی ورازی اروخ شتګر د شځ خپل لیار و د دې تازه کیر تاو د کاریګرو شونډې وچکړی دي خود دوی همت د خلو په هر ساز کې تازه کیږي لکابل تر کندهار د 480 کیلومتر لارې د جوړونې چارې بیلا بیل شرکتونو ته ورکل شوی او هر یو شرکت په خپل برخه کې د موادو د کیفیت لپاره وډار دی
الحمدلله د دولت لخوا نه موږ د فایدامي مربوط انجنيران لرو دلته او تقریبا ټول د شفارس ولا ستکار کې دوی موږ سره دلته په ساحه کې موجود وي ټول ټیسونه معنی کوي ګوري ان شاء الله کوم خبر به ان شاء الله نه کې پدې کې بسات بسات ان شاء الله الرحمن اخلاص موجود
د دې لارې پوګدو کې مشت خلک وایي د گردونو سپې خلکو پستونی کې هیڅ کړي ځکه خپل کرنیز ځمکه د سړک تیرې دوه قرباني کړي دي ترڅو دراتونکو نسلونو هلي ور پوره کاندي
ډېر قرباني ورکړي ځکه د سړک شاو خو بعض خلک داسې و چې بعض خلک د خپل ناخبرۍ د وجې نه دوکانونه یې سړک خو ته جوړ کړي وو کورونه یې جوړ کړي وو د دو سړک په تېرېدو سره دغه بعضې کورو ته هم تخریب شو قربانۍ یې ورکړي
مخکې سړک چې وا ډېر جوبل و جمپونه وو غزني ته تقریبا 160 کیلو وه اوس د الله فضل دی سړک ته افتاسیاب پورې پېښ شوی تقریبا 10 کیلو را نږدې شوې ده
طالبانو د ټولګټو چار وزارت مسولین وایي دغه سړک له جوړونې چارې په دیار له صبر خو کې روانې دي چې له کابل تر میدان وردګو ولایت تر دورانی پورې کارونه ترسره او په وړاندې نورو سیمو کې کار لا هم جریان لري خو هڅه کوي د ځنو برخو کارونه د ژمي تر رسیدو مخکې بشپړ کړي
ټولګټو وزارت د کابل کندهار لوی لارې د 480 کیلومتر سړک د اساسي بیا رغونې کار په دیالس برخو کې پیل کړی چې د مهال رغنیز چارې په بیلابیلو برخو کې په چټکی سره جریان لري په دغه پروژه کې د 1100 پایو څخه د ډیرو پلګوټو او 800 لوی پلونو د ترمیم او بیا رغونې کار هم شامل دی
د یادونه ورد چې هم دا سمو د مخ کې د غستري لارې د دوهم لاین سړک له جوړونې پرانست هم وشوه غورځنګ د امریکا غا واشنگتن
اتصال زموږ او ساسي په واستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې
رپورټونه ته ادامه ورکاو په پیښور کې یو افغان انځورګر چې تازه له افغانستان نه کډواله شوی غواړي د خپل هنر له لارې د افغانستان وضعیت او ښکلا نړۍ ته ورخکاره کړي هغه د زده کړو په هدف پاکستان ته تللی خو د اسناد د نشتون له کبله په هغه هیواد کې د زده کړو موقع ترلاسه نه کړ مسکا ساپې ورسره لیدلی او دا راپور پرې چمتو کړی دی
د واټر کلر یا اوبو رنگونو سره انځورګری کوي دا پاکستان ته اتمیاشت وړاندې راکړواله شوی افغان انزورګر نازیه صدیقی نومیږي چې د پکتیا ولایت اوسیدونکې ده نازیه وایي د انزورګرۍ له بیلابیلو ډولونو سره آشنا ده او غواړي په همدې برخه کې خپل راتلونکي سمبال کړي
من نقاشی از طفولیت علاقه داشتم و آرزویم همی بود که در پوهنتون کابل در بخش هنرهای زیبا بتانم بخش نقاشی خود ادامه بدم، اما این آرزویم با نشد برآورده نشد و امیدوار هستم در آینده بتانم پوهنتون خود به تحصیل خود ادامه بدم. بخش نقاشی که من کار میکنم در کل همه بخش ها را بلد هستم، مثل چارکول، رنگ روغن، آب رنگ و رنگ پنسل.
نولس کلن نازیه لدولسم چولگی چخه هاگه محال فارغه شوه چه ده افغانستان جمهوری نظام رنگ شو. ده هم افغانستان که خپل راتلون که ناتسرگنده محسوس کرد او جلاوطنی ته یه غاره که خوده. خودل ته هم ورته ده داخلی اجازه ور نکرل شوه.
ما وطن به خاطر از این ترک کردیم چون که تحصیل نیست، خصوصا بر دخترها زیاد مشکل از زندگی کردن و تحصیل که یک چیز قابلیت یک زن است، باید تحصیل داشته باشه مثل مرده و مساویانه حقوق خودش داره، اما این مشکل در افغانستان فعلا هست و این تغییر شدنی نیست. برای این خاطر تصمیم گرفتیم به پاکستان اومدیم. جان پاکستان زندگی سخت است، خصوصا بر افغانا، افغانایی که غیر قانونی هستند و خصوصا در کل افغانا سخت است، تحصیل نیست و خصوصا خودم رفتم پانجون پشاور، اونجا بر ما جواب رد دادن و گفتند که تو نمیتونی چون یک افغان هستی و نمیشه، امکانش نیست.
نازیه وای غواری ده خپلو انزورونو للاره ده افغانستان وضعیت او خکلاگان نره تا وخایی. نازیه پا جلاوطنی که هم خپل هنر تعقیبوی او غواری ده خپلو انزورونو للاره راتلون که لپاره هباد تا ویارونو وگچی. دا اوس مهال په پیښور کې یو ځای انزورګر سره د اوبو رنگونو انزورګری زده کوي. استاد یې وایي نازیه به ډېرې لاسته راوړنې ولري.
واټر کلر کار دومره آسان نه دی، واټر کلر کې کم دی، د دې میټریل هم ډېر زیات ګران دی او دې لکه زه ښیم کنه سټپ بای سټپ، هغه دومره آسان نه دی کنه، دې چې زده کوي د مخکې او الپن خو یو ځل جوړ کړه خراب شي دوباره، که واټر کلر خراب شي دوباره خو دا واټر کلر دی، دا ډېر کم کسان که زموږ خپل په خور کې یو دوه درې ارتشان به واټر کلر موږ سره کې کم ناز دا افغانستان راغلی هغه واټر کلر مخکې نه کړو، اوس په دا انشاءالله ښه زړه شوک سره مخکې به ځي، دا به انشاءالله یو کېدای شي افغانستان کې دا ډېر مخکې لاړ شي واټر کلر.
تا جایی که ما بیبینم آینده افغانستان چندان روشن نیست در وقت حال حاضر، چون افغانستان فعلا ما 3 سال از دخترها از تحصیل پس ماندن، فکر میکنیم که یعنی تقریبا 30 سال از تحصیل افغانستان به گذشته برگشته. فکر نکنم من به افغانستان برگردم، ببینم افغانستان در آینده اگر جای امن بر زنها باشه، جایی باشه که من به تحصیل خود ادامه بدم، جایی باشه که من آزادانه به کوچه های کابل بگردم.
د طالبان واکمنۍ د نازیه د زده کړو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي، خو د دې د نقاشۍ استعداد هغه څه دي چې دې ته یې د ژوند هیله وربخلې. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، پېښور.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نه خوري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانیږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکوو.
قدر مناوریدونکو، ملګری ملتونه وایي چې په تانزانیا کې له هرو څلورو نجونو نه یوایي چې عمرونه یې له 15 تر 19 کلونو پورې دي یا امیدواری او یا هم ماشوم زیږولی. د تانزانیا لپاره د امریکا غږ خبریال جهدي مری دا رپورټ را لېږلی دی چې تاسو پښتو ژباړه اورئ.
کله چې نیما کې سیما کې سیلی په 15 کلنې کې امیدوار شو، ته هغې نه مور پلار او نور خپلوان ناراضه شول، خو له دې ډول ننګونو سره سره هغه په یو خصوصي ښوونځي کې سبق وای چې د حکومت په مرسته د ځوانو میاندو سره په زده کړو کې مرسته کوي. کې سیما کې سیلی وای چې ټولګي ته د تللو په وخت کې څوک نشته چې د یوې کلنې لور سرپرستي وکړي، ځکه نو ماشوم هم ځان سره ښوونځي ته بیایي.
مين ناسومه ننم ټوټو
کله چې په ټولګي کې يم نو زه باید په هر ټول اړه شم او خپل ماشومان وګورم چې هغه څه شیخوري او کنه هغه خوندې دي او کنه نو کله چې زه بهر يم زما ملګری په ټولګي کې زده کړې کوي
په دودوما کې د لومړنۍ خونځي مدیره استر مانیندا وایي چې په تنزانیا کې ځینې غیر دولتي او مذهبي موسسې د ماشومانو د ساتنې خدمتونه وړاندې کوي خو دا اکثر د ځوانو میاندو اړتیاو پوره کولو لپاره کافي نه دي د ماشومانو پاملرنه اکثر د ځوانو میاندو کورنۍ یا سرپرستانو ته پریښودل کیږي
د حقل زمي په بدل کې د ماشومانو د ساتنې ډیر مرکزونه شته دي خو مونږ هیله لرو چې حکومت په هر سیمه کې د دغه ډول مرکزونو د خوندانو څخه وغوړي چې ماشومان ومني او په خپلو مرکزونو کې لوی کړي
په 2020 کال کې د تنزانیا حکومت په هغه جنو چې امیدواري وي یا ماشوم لري خونځي ته پتګ بندیز لري کو د پوهنې د ادارې په وینا د بندیز لری کولو په نتیجه کې یوازې په 2023 کال کې د 1400 زیات ځواني میاندې او امیندواري زده کوونکي خونځي ته لاړي حکومت هڅه کوي چې په دې لړ کې نو ډېر څه وکړي د خصوصي موسسو سره همکاري وکړي ترڅو د ځوانو میاندو سره مرسته وشي د تنزانیا لومړي وزیر قاسم مجالیوا د مای په میاشت کې پارلمان ته په وینا کې ویل چې حکومت د زده کړو پالیسۍ او مقرراتو ته بیا کتنه کوي سو خرو خانه کړي څنګه هغه زده کوونکي چې د امیدواري لامل یې زده کړې د خنسر مخ شوې وي خونځي ته راستنی شي
مون په هیګو چې زمونږ د انجنونو لپاره د امیدواري د ستونزې په ګډون مونږ نیمګړتیا لرو د لیلې جوړول بمرسته وکړي چې ډاټ ترلاسه کړو چې مونږ د دوی ساتنه کوو مونږ به د ستراتیژۍ ته دوام ورکړو
خو په داسې قضیو کې بدنامي تر اوسه یو ستونزه ده د مبوکې ټول مسی انیزا په 2022 کال کې په 15 کلنۍ کې امیندوار شوه که څه هم هغه وختل چې د زیګون وروسته خونځي ته لاړ شي خو دا ممکنه نه و
ما ونه شوای کړای چې هغه د خونځي ته بوزم هغه خونځي چې مونږ لرو په هغه کې بدنامي یو لوی ستونزه ده خلک په دې باور وو چې هغه به ونه شي کولای خپل زده کړو ته دوام ورکړي که څه هم هغه ویل چې بیرته خونځي ته چمتو ده
انزا یوازې نه ده ډیر ځواني میاندې چې غواړي بیرته خونځي ته لاړ شي د بې وزلۍ ټولنیز انزوا او د ماشوم پاملرنې نشتوالي په سیر خنډونو سره مخ دي نیما هیله لري چې ورځ به امیندواري د دې سبب نشي چې د ځوانو جنو د زده کړو مخه ونیسي دا وا د جهودی ماری د رپورت پښتو ژباړه نصرانه یوسفزی امریکا غږ
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي
ملګرو ملتونو روانه میاش خپل نه او یوما عمومي غونډه جوړ کړه د لوړې کچې غونډې په نیویارک کې د سپتمبر د 22مې نه د سپتمبر د 23مې پورې تر سره شي د دې کال د غونډې په جریان کې متحده ایالات په دریو مهمو پالیسیو باندې تمرکز وکړي متحده ایالات د ملګرو ملتونو او ملګرو هیوادونو سرکار کوي ترڅو په هغه ځایونو کې چې شخړې او بحرانونه پکې دي د هغې د حل لپاره حل لارې ولټوي چرته چې سلګونه میلیونو خلک د خطر او ناسرګند راتلونکي سره مخ دي متحده ایالات ژمن دي چې د نړیوال بشر دوستانه ملاتړ سیستم په لور کار وکړي چې نور وسایل او سرچینې رامنځته کړي او د همکارۍ د زیاتولو او د بار د شریکولو میکانیزم رامنځته کړي متحده ایالات د سو ارخیز سیستم د بیا رغولو ته جمن دی چې د خلکو ژوند او معیشت سره چې د خلکو د ژوند او اقتصاد سره تړلي مهمو مسلو د حل لپاره کار وکړي متحده ایالات د اصلاحاتو اړتیا په درک کولو سره د ملګرو ملتونو او غړو هیوادونو غوښتنه کوي چې د زیاتیدونکو ننګونو سره د مقابلې اصلي ایجنډا تعقیب کړي په دې کې د امنیت شورا اصلي کول هم شامل دي کوم چې باید د نړیوال سولې او امنیت د غواخونو د حل لپاره مرکزی رول ولوبوي متحده ایالات په کلکه باور لري چې ملګری ملتونه د امنیت شورا په ګډون باید ټول شمول وي ترڅو د اعتبار وړ مشروع او اغیزمن ووسی په دې کې د سو ارخیز پرمختیایي بانک سیستم تکامل هم شامل دی چې د نيستي مسله په خطو غهل کړي او سوکالۍ ته ود ورکړي متحده ایالات دراتونکو سرمشریزی ته سترګي پلار دی چې پترس کې بعد ملګرو ملتونو غړیتوب د دوامدار پراختیا اهدافو په اړه د پرمختګ غړندې کولو لپاره خپل ژمنې بیا تایید کړي متحده ایالات به د نړیوال چوکاټ په توګه د نړیوال سولې او امنیت دوامدار پرمختګ او بشري حقوقو د ودې لپاره د ملګرو ملتونو ملاتړ ته دوام ورکړي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غک سرمقاله چې د امریکا د حکومت نظر سرګند کو.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. تر بیا، خدای ماشه.